رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د جمهوری ریاست یو پخوانی مرستیال وایي چې د افغانستان د سولې پلان نیمګړی دی. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی دی که انساني قاچاق بند نه کړي مرستې پرې بندوي، او سعودي عربستان د هسپانیې نه 15 جنگی کښته اخلي.
در نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په کندوز او مزار شریف کې هم د سولې د غوښتنې خیمې ودرول سوې.
د کابل پرلت، د هلمند پرلت او د زابل کې هغه څوک چې د سولې د پاره راپورته شوی دی او غږ یې کړی دی، موږ بلخیان لاغوی سره په ګډه ولاړ یو.
په ننګرهار کې سکانو د خپل مذهبي مشر ګورو نانک 360 کلیزه ولمنځله. په دې اړه د افغانستان د سنا د غړي انارکلی هنریار سره هم مرکه لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه. د جمهوری ریاست پخوانی لمړی مرستیال او د حراست د شورا مرستیال محمد یونس قانونی وایي تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا په افغانستان کې د سولې د ټینګیدو په برخه کې نړیواله اراده شته ده او کنه. ښاغلی قانونی د افغانستان د سولې پلان نیمګړی وګڼه او په دې باور دی چې د دغه پلان له لارې به په افغانستان کې سوله ټینګه نشي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یونما وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې 2000 ملکي افغانان په افغانستان کې وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. د یونما راپور کې د ملکي خلکو وژل کېدو څه باندې 80% کې مسؤلیت په وسلوالو مخالفینو اچول شوی دی، او 13% کې مسؤلیت په افغان او نړیوالو ځواکونو اچول شوی. د غزنی ولایتي چارواکوي تیر شپه نا وخته د طالبانو په یو برید کې د دې ولایت د خواجه عمری ولسوال او د ولسوالۍ و افغان امنیتي منصوبین وژل شوی دي. د غزنی امنیه قومندان جنرال محمد زمان امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکې کې وویل چې تیر شپه په 2 بجو په لسګونو وسلوالو طالبانو د خواجه عمری د ولسوالۍ په امنیتي پوستو ډلیز بریدونه وکړل. په دې برید کې د دغه ولسوالۍ ولسوال علي دوست شمس او د ولسوالۍ و نور امنیتي کارکونکي وجل شوی دی. په قندس کې مدني فعالانو او ځوانانو د سولې د غوښتنې لپاره خیمه وهلې ده. ګډونوال وایي تر څو چې د دوی غوښتنو ته د جګړې ټولو لورو مثبت ځواب نه وي ورکړی، دوی به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. یو مدني فعال زاهد کریمزی امریکا غږ ته داسې وویل.
زاهد کریمزی هم کندز په چوکی مو خیمه وهلې ده، او د خیمې څخه موخه ده چې په دولت بهرنی ځواکونو او طالبانو د جنگ په ټولو خپلو خواو باندې غږ وکړو چې د جګړې لاس واخلي او ور بند وکړي، ځکه چې نور ولس د جګړې ستړی شوی دی.
په کابل کې له تیرې یوې میاشتې په دې خوا د سولې غوښتنې خیمه وهل شوې ده، خو تر هغې وروسته په هلمند، ننګرهار، خوست، قندار، کندز او بلخ کې هم خیمې ودرول شوې. دا هم نړیوال خبرونه. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی دی که انساني قاچاق بند نه کړي مرستې به پې بند کړي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې که د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره پوره مبارزه ونه کړي، میلیونونو ډالر ملکی مرستې به پې بند شي. که دغه مرستې بند شي، دا به د امریکا او پاکستان اړیکو ته یو بل ګزار وي، ځکه چې د جنوري په میاشت کې هم پرې جمهور رئیس ټرمپ 2 میلیارد ډالر امنیتي مرستې بندې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دی چې اسلام آباد د هغو ترګرو په وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلی چې پاکستان کې د پټېدو خوندي ځایونه لري او د هماغو ځایونو نه په افغانستان کې د بریدونو بندوبست کوي. فرانسا وایي ثبوت لري چې د سوریې حکومت یې رواني د کیمیاوي وسلو برید کړی دی. د فرانسې جمهور رئیس ویلي دي هر کله چې په دې حق لټول لازم معلومات راټول کړل د سوریې د حکومت په خلاف به عمل وکړي. د خبر تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون وایي په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو د پلټنو لپاره کاري ډلې ټاکلې دي. ښاغلي مکرون ویلي دي چې په مناسب وخت کې به پریکړه وکړي چې د سوریې حکومت ته څه ډول ځواب وایي. د فرانسې جمهور رئیس وړاندې ویل چې د بشار اسد حکومت د همدې میاشتې په اووه نیټې د دوما په ښارګوټي په برید کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. مکرون دا ونه ویل چې دغه معلومات او شواهد څنګه ترلاسه کړي، خو زیات یې کړه چې د سوریې حکومت د کلورین ګاز په شمول د کیمیاوي وسلو نه کار اخیستی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېره ورځ خبرداری ورکړ چې ډېر ژر به په سوریې برید وکړي. تمه کیږي چې د امریکا سره به برتانیا او فرانسې هم د کیمیاوي وسلو د استعمال په خاطر د سوریې پر رژیم بریدونه وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نوریا. سعودي عربستان د هسپانیا نه 15 جنگي کښتۍ اخلي. د هسپانیا د دفاع وزارت ویلي دي چې د دې کښتیو ټول ارزښت د 2 میلیارډ امریکایي ډالرونه زیات دی او تمه کیږي چې نن به یې تړون لاسلیک شي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې د دفاع وزیر ترڅنګ د ملکی د ملک اقتصادي او انرژي پالیسی هم کنټرولوي نن په مادرید کې دی او تمه کیږي چې د جنگي کښتیو د اخیستو تړون به لاسلیک شي. د دې تړون له مخې به د هسپانیا پاوز د سعودي عربستان امنیتي ځواکونه وروزي او هم به په هغه هیواد کې د بحري ځواکونو یو مرکز جوړ کړي. د کیمیاوي وسلو د څار نړیوالې ادارې تایید کړی ده چې په برتانیې کې د روسیې د پخوانی جاسوس او د هغه د لور په مسموم کېدو کې روسیې لاس درلود، خو روسیا بیا په دې پیښې کې لاس لرل نه مني. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوړی.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په رپورټ کې ویل سوي چې په دې پیښې په لوړه کچه د تصفیه سوو کیمیاوي موادو څخه کار اخیستل سوی، خو د موادو نوم یې نه دی اخیستی. دغه سازمان ویلي دي چې د تحقیقاتو بشپړ جزئیات په محرم رپورټ کې ځای پر ځای سوي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن دغه رپورټ ستایلی او ویلي دي چې دغه ډول مواد یوازې د روسیې سره دي، خو روسیه بیا دا تورونه نه مني او وایي چې برتانیا د خپل ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ ثبوت نه لري. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی اداري یا سی آی ای مخکنی مشر مایک پامپیو چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د بهرنیو چارو وزارت ته نومولی نن د مشرانو جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه وایي. تمه کیږي چې ښاغلی پامپیو به د روسیې په برخه کې د جدید دریس په غوره کولو ټینګار وکړي. د پامپیو د وینا یوه برخه چې په مطبوعاتو کې خپره شوې ده هغه پکې ویلي دي چې روسیا د تیرو څو کلونو را په دې خوا په دې خاطر تیری کوونکې اقدامات کوي چې پر ضد یې نرمه پالیسي موجوده ده. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غا کشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د امریکا غا د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال قانوني وایي د تر اوسه دغه پښتنې ته چې آیا نړیوال په افغانستان کې پرشته سوله غواړي جواب نه دی موندلی. ښاغلی قانوني وایي د افغانستان د سولې په اړه نړیواله اجماع هم نسته، خو ارګ وایي د کابل کانفرنس دا وښودل چې د سولې په اړه نړیواله سته. په دې اړه پام وکړئ د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
کسام افغان حکومت وسلوالو طالبان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې پلان یو بشپړ پلان ګڼي، خو د دغه حکومت یو شمېر سیاسي مخالف مشران د سولې دغه پلان نیمګړی ګڼي او په دې باور دي چې لا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې نړیواله اجماع نه ده رامنځته شوې. د افغانستان د جمهوري ریاست پخوانی لومړی مرستیال محمد یونس قانوني چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت یو سیاسي مخالف بهیر د حراست او صوبا د شورا د مرستیال په توګه فعالیت کوي، وایي د افغانستان د وګړي په توګه تر اوسه یې دغې پوښتنې ته ځواب نه دی ترلاسه کړی چې آیا په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې نړیواله اراده شته او که نه.
فهم من این است که تحقق سول زه چې په هیګم دادی چې د سولې ټینګېدل یو تر لاسه کیدونکو هدف او هیله ده، خو زه د دغه سې کوم اراده شاهد نه يم. ګټې د څرخېدو په حال کې دي، وسایل د بدلیدو په حال کې دي، کورنی او بهرنی هدفونه د بدلیدو په حال کې دي، خو د سولې غږ یوازې پاتې دی او هیڅکله به په واقعیت کې په اوسنی وضعیت کې سوله ترلاسه نه شي.
تحقق نه خواهد یافت.
خغلی قانونی نن د پنځمې پورز د افغانستان د سولې، عدالت او ازادۍ غورځنګ په نوم د سیاسي خوځښت د اعلان په مناسبت کابل کې جوړ شوی غونډې ته په وینا کې ویل چې د افغانستان د سولې په اړه هم سیمه یو خلنه نه ده او هم نړۍ سره د یوې رښتینې سولې ته د رسیدو په برخه کې ستراتیژي نشته دی. هغه ویل چې په خپل افغانان هم د همدې ستونزې سره مخ دي. محمد یونس قانونی ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې یوې واقعي تهې ترتیبول ته اړتیا ده ترڅو د هغه پر وینا جګړه پای ته ورسي. خو همدې غونډې ته د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس انوار الحق احدی د سولې په مسله د خبرو په وخت ویل چې افغان حکومت چې خپل وسلوالو مخالفان سره د سولې په برخه کې کوم پلان وړاندې کړی کسان بشپړ نه دي، خو دومره څه په دغه پلان کې شته چې چاته دا بهانه هم نه ورکوي چې د سولې خبرو ته له حاضرېدو انکار وکړي.
ما خواهش ده طالبانو نه مصالحو دښمنانو د دې رژیم د دې حکومت نه دا دی چې په کافي اندازه مواد په دغه پیشنهاد کې شته دي او دوی باید راسي خپلې غوښتنې وای او دا غوښتنې سره وای چې ولې معقولیت دې څه شي.
د جمهوریت د وایم مرسیال د واخان مینپال امریکا غک آشنا راوی ته ویل چې کابل د پروسی په دوهم کانفرنس کې چې افغان حکومت وسلوالو مخالفان ته د سولې کوم پلان وړاندې کړ، له دغه پلان څخه هم په نړیواله کچه، هم په سیمه ییزه کچه او هم په ملي کچه ملاتړ څرګند شو.
دا د دې معنی ورکوي چې د افغانستان د حکومت په مالکیت باندې د سولې په اړه باندې سیمه ییزه او نړیواله اجماع وجود لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایان سید احسان طاهری امریکا غک آشنا راوی ته ویل چې سولې د پلان د ترتیبولو وړاندې افغان حکومت په دې حق له ټولو سیاسي ډلو او د ټولنې د بیلابیلو قشرونو د اساس سره خبرې کړې.
طرحه کې راشده به مخالفین مسلې نظام
د نظام مخالف او وسلوالو ته چې کومه طرح وړاندې شوی په اړه موږ د افغانستان د ټولنې له ټولو قشرونو، دینی علماو او د سیاسي او جهادي ډلو له مشرانو سره خبرې او بس پرې کړی دی. سلام مشورې مو ورسره کړی دی او ټول په دې باندې موافق وو چې سوله او خبرې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت یو اصل دی چې باید تطبیق شي او تنظیم شي، او دا په دې معنا ده چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند چې جناب محترم قانونی صاحبیه هم غړیتوب لري، دوی په دې مسله بحث کړی او د دې طرح څخه چې موږ یې لرو ورسره موافق دی.
د سولې علي شورا وایان وایي چې د طالبانو مشران د افغان حکومت لخوا دغې ډلې ته د پخلاینې دپاره د سولې په وړاندې شوي پلان باندې په بحث بوخت دي. ښاغلی طاهري وایي چې هیله لري طالبان به د افغان حکومت سولې پلان ته مثبت ځواب ورکړي. افغان حکومت د هود په نهمه د کابل پروسې په دوهم کانفرانس کې طالبانو ته د سولې خپل پلان وړاندې کړ چې تر اوسه طالبانو له ورته هېڅ ځواب نه دی ورکړی.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په کندوز او مزار شریف کې هم د سولې د غوښتنې خیمې ودرول سوې. د کندوز او بلخ ولایتونو ځوانان وایي چې د دوی لویه غوښتنه د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو وروسته په بلخ او قندوز کې هم د سولې لپاره خیمې ودرول شوې. د دغو ولایتونو ځوانان وایي چې دوی به تر هغې په دغو خیمو کې ناست وي چې دولت او د دولت مخالفې ډلې سولې ته راضي نشي. دوی ویل چې له کلونو راهیسې په جګړه کې لره پښتونخوا او افغانستان کې پښتانه د جګړې په ترڅ کې زیات وژل شوي. دوی وایي چې سوله د دوی یوازینۍ غوښتنه ده او د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې نور د خلکو په وژنه د خپلو نظامي طاقتونو مانورونه نمایش ته وړاندې نه کړي. د قندوز د سولې غوښتنې خیمه د دغه ښار په مرکز چوک کې درول شوی او ګډونوالي هوډ لري چې تر څو د دوی غوښتنو ته د جګړې ټولو لورو مثبت ځواب نه وي ورکړي، دوی به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
زاهد کریم زایم قندوز په چوک کې مو خیمه وهلې ده او د خیمې څخه موخه دا ده چې په دولت، بهرنۍ ځواکونو او طالبانو د جنگ په ټولو خپلو خواو باندې غږ وکړو چې د جګړې لاس واخلي او ور بند وکړي، ځکه چې نور ولس د جګړې سړی شوی دی، هر ورځ وژنې، هر ورځ مرګونه، هر ورځ بمبار، هر ورځ چاودنې، داسې کور نه دی پاتې چې په هغه کې غم نه وي. نو موخه مو دغه ده چې موږ نور د ملت په استازیتوب د دې جګړې بندېدل غواړو. هر مشکل چې وي نور خبرو باندې باید دغه مشکلات حل شي، او نړیوال دی دلته خپل ستراتیژیانې نه پلي کوي، دین نړیوال ستراتیژیان لابراتوار نه جوړوي، موږ له جګړې نور ستړي یو. تر هغه پورې چې موږ غږ یو څوک واوري، موږ به په مخالفینو ته هم ورځو، موږ به دولت ته هم ورځو، او تر هغه وخته پورې چې موږ غږ نه اوریدل شه، موږ به د خیمه دوامداره په همدغه ځای کې ساتو. دلته به د سولې په اړه لیکچرونه وړاندې کیږي، دلته به د سولې په اړه پیغامونه وړاندې کیږي، دلته به د سولې په اړه خبرې کیږي، تر څو عام ذهنیت هم نور چې له جګړې ستړی دی نور هم دغه ذهنیت ته وده ورکړو، او خلک له جګړې نور هم کرکه وکړي.
آصف سلارزیم او د سولې غوښتونکي خیمې ګډونوال، خیمې هم هدف دغه دی چې په جګړې کې پنځه ښکېلې خواوې هر طرف ته جګړه طالب دي، چارواکي دي که هر څوک دي، دوی باید زموږ غږ دی چې نور سولې ته لومړیتوب ورکړي، د جنگ نه لاس واخلي. دا خلک چې نور د جنگ جګړې ودې نه ستړي دي، نو دلته دا خیمه ودرول په دې باندې شته به دوام کوي، تر څو پورې د خلکو د غوښتنې چې دي دا ومنل شي، غوښتنې دغه دي ورور د جنگ نه لاس واخلي. دا خلک کوم خوندې چې په دغه ساحه کې بنشي د خوندې پرې دي، او اصلي هدف دغه د جنگ پرې خودل دي، که جنگ دوی پرې دي دواړه غاړي. دا واقعي خبره چې سولې منستر د ټول مشکلات ورکړي، ټول مشکلات هغه جره چې دغه جنگ دی.
په کابل کې لتیری وی میشتره په دی خو د سولې غوښتنې خیمه وهل شوې ده، خو تر هغه وروسته په هلمند، ننګرهار، خوست، قندهار، قندوز او بلخ کې هم خیمه ودرول شوې. د هلمند د سولې غوښتنې خیمه څو تنو د نه خوړلو اعتصاب هم کړیو. د مزار شریف په خار کې د سولې غوښتنې د خیمه ګډونوالو نن د دغه خیمه په لومړی ورځ ویل چې د دوی او د هلمند د ځوانانو غوښتنې وده. نن له بلخ څخه د هلمند د ځوانانو غږ هم بدرګه کیږي، او دا د افغانانو د ویښېدو او یووالي ښکارندوی دی.
د کابل پرلت، د هلمند پرلت، او د زابل کې هغه څوک چې د سولې د لپاره راپورته شوی دی او غږ یې کړی دی، موږ بلخیان لاغوی سره په ګډه ولاړ یو، او تر هغه به دا غږ ور سره بدرګه کوو، موږ به ودرېږو چې تر څو موږ کومه نتیجه نه اخیستل.
د بلخ یو بل اوسیدونکی سید محمد د جګړې د مخنیوي په خاطر د افغانانو د یووالي خبره کوي.
ما امروز در شمال افغانستان از خواست باشندگان هلمند در جنوب کشور حمایت نموده، این پیام را میدیم که شمال و جنوب و شرق و غرب دارای درد مشترک است.
د هیواد په ټولو هغو ولایتونو کې چې د سولې د غوښتنې خیمه پکې وهل شوې، ګډونوالي ځوانان دي. دوی وایي چې د جګړو عمر له دوی څخه زیات دی، دوی نور غواړي چې د سولې او امن خوند هم وڅکي، له وژنو او غمونو پرته څو ورځې په آرام ژوند وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، تیر کال په همدې ورځ امریکایي الوتکې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالو د بمونو د مور په نوم لوی بم وغورځوه. دا لومړنی غیر اټومي بم و چې امریکا په بله خاوره کې استعمال کړ. د دغې پیښې یو کال تیر سو، خو اوس په اچین ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې ملکي خلک لا هم خپل عادي ژوند ته نه دي ستانه سوي، او په سلګونو کورونه یې رنګ پراته دي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په اچین کې هغې سیمې ته ورغلی چې تر ټولو لوی بم پکې استعمال شوی.
اتیش کلن وحید پوره یو کال وروسته د خپل ړنګ شوي کالنه د لوښو لرګو په راایستلو خواري کوي. وایي اوس یې د شنه چای دغه پیاله ستړیا نه وباسي، ځکه د زړه درد دی دمېته نه پرېږدي. دا د ننګرهار په چین کې د هغې سیمې اوسیدونکی ده چې کال وړاندې د اپریل په 12 په کلي امریکایي الوتکې تر ټولو لوی نه اتومي بم ورګزار کړ، او چارواکو پکې د لسګونو داعش وسلوالو د وژل کېدو خبره کوله.
او وین دغه خاورې او دا کاړ او تیګ او پچې او دا سره بیلو نورې دا بم راوه د زمنګ وطن باندې، او زمنګ کالي مغه سي ټول کورو کې دا کټون او بستر او وین دغه بالختونه او ګورا پتیلی دیشکی ارڅ پراته دي.
د دې کلی وېچندې ته د انسانانو زنیاډو کې ښکاری چې حکومتي چارواکي د داعش د وسلوالو غني چې غني د بمونو مور د غورزیدو په وخت لګي دي لیدي. ځای مقامات وایي د امدی سیمې په ځنو سمڅو کې د داعش ډلې د سر سړی وسیدل.
پوره یو کال وړاندې پام دی ورځ د مامن درې په ستخیلو تنګي کې د امریکایي ځواکونو الوتکې تر ټولو لوی ناتومي بم د داعش پر وسلوالو غورځو. دا سمڅه یوه نښانه ده چې امریکایي ځواکونو ویل دلته د داعش ګن وسلوال زی په زی شوی دی. دلته لا د خوانزی د کتابونو نخینی خانی شتا ګڼې اورانې شوې دي. تقریبا لسګونه کورونه په همدې سیمه کې ویجاړ شوي او تر اوسه هیڅوک د ژوند کولو دپاره نه دي ورغلي. که څه هم افغان ځواکونه له دې سیمې تقریبا لس کیلومتره اخوا ساحو ته ورغلي او د داعش له وسلوالو یې ګڼې سیمې پاکې کړې، خو ولسي خلکو ته دلته بیرته د ژوند کولو اسانتیا هغسې چې لازمه ده نه ده برابره. ګڼ خلک په خپلو کورونو کې کار کوي او غواړي بیرته د ژوند ته راوګرځي. داسې نه ښکاري چې په نږدې موده کې دې دلته ړنګ شوي کلي او مینې بیا ځلې په دومره توندۍ آبادې شي، ځکه اټکل کیږي چې اچین کې تر 3000 کورونه ویجاړ دي. خو چارواکي وایي د ورانو کورونو د بیرته جوړېدو لپاره ورسره ژمنې شوي او هڅه کوي بیا یې ورغوي. د شډل دا بازار دوه کاله وړاندې د داعش ډلې تر واک لاندې و، خو اوس پکې د خلکو ژوند نادي شوی، ګڼې کورنۍ خپلو مینو ته ستنې شوي او کوچنیانو بکسې په شا پورې تړلي. د ننګرهار پاچین او څیرمه ولسوالو کې د داعش ډلې په وړاندې د افغان او غوڅ ملاتړ ځواکونو عملیات لام روان دي او چارواکي وایي کومو سیمو کې اسلامي دولت نومي وسلوال مورچلې لري.
ټولیز ډول سره ویلی شم چې داعش اوس په ننګرهار کې په پوره ډول سره او یا په بشپړ ډول سره ضعیف شوی او کمزوری شوی دی.
د ننګرهار والی وایي دغلته د داعش د وسلوالو شمیر له زرو ډیر نه دی او په وړاندې د عملیاتو لړۍ تر پخوا تنده شوې. سیمه ایزو مقاماتو ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو له ننګرهار وروسته کونړ ته مخه کړې او دغلته په 15 ولسوالو کې خپل فعالیت پیل کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر مایک پومپیو نن د کانګرس غړو ته خپل پروګرامونه او تګلارې تشریح کوي. دی به د شمالي کوریا، ایران او روسیې سره د امریکا پر جنجالي اړیکو خبرې وکړي. د دې موضوع نور تفصیل له خپل همکار احمد شکیب دوست څخه واوري.
پامپیو په داسې یو وخت کې د بهرنیو چارو وزارت ته ګمارل شوی دی چې په پام کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره لیدنه وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې دا ملاقات به په می یا جون میاشته کې وشي.
زه فکر کوم چې دواړه خواوې به یو بل ته درناوی وکړي او تمه ده چې موږ به د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو لپاره یو جوړجاړي ته ورسیږو.
د شمالي کوریا، چین او ایران په هکله د پامپیو تیرو څرګندونو ته په کتو دا به ډېر د امریکا پر پوځي قوت اتکا وکړي او د پخواني وزیر ریکس ټیلرسن په پرتله د نړیوالو موافقو او جوړجاړیو طرفداري ونه کړي.
فکر کوم چې پامپیو سخت دریزه او ټرمپ صفته دی. د امریکایی ملت پالنې احساس پکې ډیر شته او موږ وینو چې ډیر هیوادونه د نشنالیزم په طرف روان دي.
د ولسمشر ټرمپ او ټیلرسن ترمن جنجالونه د دې سبب شو چې ټیلرسن له دندې څخه ګوښه شي. د شمالي کوریا او امریکا د رهبرانو له لیدنې سربیره د ټرمپ اداره د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالې موافقې پر بیا منلو هم باید فیصله وکړي. د کانګرس دیموکرات غړي او پخواني ډیپلوماټان فکر کوي چې د پامپیو پر اتاک سره به امریکا د ایران له اټومي معاملې په شا شي.
امکان نه لري چې د اعتبار او کار وړ یوه موافقه څوک ایسته وغورځوي. داسې یوه موافقه چې له شمالي کوریا سره پر مذاکراتو هم حصر کوي. دا به د دې لامل شي چې د شمالي کوریا رهبر له ځانه پوښتنه وکړي چې څنګه له هغه ولسمشر سره موافقه لاسلیک کړي چې چمتو دی پخوانی موافقې نقص کړي.
خو د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د احتمالي مداخلې په باب تر ټرمپ پامپیو کلک دریځ لري.
دا څرګنده ده چې د روسیې د هڅو په نتیجه کې د معلوماتو د حق کېدنې مسالې د امریکا پر ډیموکراسۍ څه اثر وکړ.
له بلې خوا د سوریې په باب له روسیې سره د امریکا جنجال هم پر خپل ځای پاتې دی چې پامپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د حلولو لپاره لارې چارې ولټوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په ننګرهار کې مشت سکانو خپل اختر ولمانځي. په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ژوند پر اوسنی وضعیت په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو له استازي انارکلی هنریار سره زموږ همکاري مرکه کړې. نوموړي په دې اړه آشنا رادیو ته داسې وویل.
سرنګه چې تاسو په هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکو دی، هغه هندوان او سکان چې افغانان دي او متاسفانه په سلویخ کالو جګړو کې دوی مهاجرتونه یې پیل کړ چې مختلفو هیوادونو ته لاړل، او خاصتا کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې متاسفانه اکثریت دستجمی د افغانستان نه کډه وکړه او مهاجر شول، میشول نور هیوادونو ته. خاصتا ډېر تعداد هغه وخت په هندوستان کې میشتو مهاجر وو.
په اوسني وضعیت کې څنګه او بلدا چې اکثره هندوان او سکان په کوم ولایتو کې میشتي؟
اوسنی حالت کې په افغانستان کې په درې ولایتونو کې، کابل، ننګرهار او غزنی کې هندوان او سکان اوسیږي، او یو څو فامیله په هرات کې. خو مخکې د دېنه د افغانستان په اکثریت ولایتو کې د دوی جایدادونه، کورونه، حتی د دې زمونږ ګرودوارې یا درمسالونه یا مندرونه په مختلفو ولایتو کې وو او فعال وو. متاسفانه اوس هم موجود دي، خو پکس نور ولایتو کې چې هندوان او سکان موجود نه دي، فعال نه دي. او اوس زمونږ تعداد په ټول افغانستان کې کم پاتې ده.
بله، تاسو وایئ چې د هندوانو او سکانو شمیره اوس کمه شوې ده او د افغانستان په محدودو ولایتونو کې چې تاسو نمونه واخیستل هلته اوس میشتي. نن په ننګرهار کې هندوانو خپله کلنۍ خوښي یا اختر ولمانځه. د دا رقم مذهبي ورځو لمانځل د پخوا سره څنګه پرتله کوي؟
مننه. البته د ملي یووالي حکومت خاص قام د هندوانو او سکانو ته لري، او زمونږ ډېر جدي ستونزې چې موجود وي د حل لارې پیدا دي، او تعداد حل او یو تعداد باندې کار جریان لري. او خاصتا کله چې مونږ مذهبي مراسم لمانځو، خو توپیر یې مخکې نه دا ده چې په مخکنیو وختونو کې تعداد ډېر و او ډېر شاندار لمانځل کېده، او زمونږ تعداد په ټول افغانستان کې کم پاتې ده. خو دې واقعه کې زه منندوی یم چې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ارګانو نه چرنه چې زمونږ په مراسم مذهبي مراسمو کې ډېر مرسته کوي، او د دې په خاطر چې مونږ مسؤول وو په خپل مراسم په ښه شکل ولمانځو، زمونږ امنیت ډېر په ډېر ښه شکل باندې لمانځي. ګرچې په افغانستان کې یوازینی اساسي ستونزه د هندوان او سکان هغه ټولنیز تبعیضونه موجود دي متاسفانه چې شته، بیا هم کله چې مونږ اخترونه لرو، څرنګه چې تاسو پوهیږئ د وایساک جشن ته په دې ورځو باندې زمونږ مسلمانان ورونه او خویندې په مختلفو ولایاتو کې چې مونږ دغه ورځ لمانځو مونږ سره ګډون کوي.
په کلتوري لحاظ هم ځینې خنډونو ته اشاره وکړله. ټولنیز ژوند څنګه دی؟ روزانه د کوم مشکل سره مخستی که د نورو افغانانو په څیر نورمال ژوند لري؟
زه فکر کوم چې اساسي مسله دا ده چې جګړې په افغانستان کې باعث شول چې ځینې ډېر هیوادوال د سواد او عامه پوهاوي نه شاته پاتې شي. زمونږ یو تعداد یا که ووایم ډېر هیوادوال په دې باندې نه پوهېږي چې یعنې هندوان او سکان افغانان دي. زمونږ ماشومان کله د کور نه وځي دا مسائل سره مخامخېږي. خو د دې په خاطر چې زمونږ ماشومان د حق تعلیم، اساسي حق تعلیم د چې دې نه شاته پاتې نه شي، مونږ سره د افغانستان حکومت او خاصتا معرف وزارت همکاري وکړه چې مونږ ته دوه ښوونځي، یو په جلال آباد کې لرو، یو په کابل کې، په کابل کې متوسطه ده او په جلال آباد کې ابتدایه ده. یعنې دغه تبعیضونه باید شول چې دوی د دې سنفونو پورې جدا درس وایي. یعنی عام ښوونځیو کې طبعا د استادانو لخوا نه، لیکن د نورو همصنفیانو لخوا متاسفانه د یو تعداد همصنفیانو لخوا تبعیض سره ماشومان هم مخامخ دي. دا یوازینی یو اساسي ستونزه ده چې په دې د حال کې عامه پوهاوی ډېر رول لري، او زه د تفاندې هیله لرم، امید لرم چې په راتلونکي کلونو کې دغې ستونزې حل شي.
مننه تاسو نه. کورم ودان.
تاسو نن ډیره مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه سره اوسئ.